درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک کلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ د سهار د لسو بجو په خبرونه کې عموما د ازادۍ راډیوي مجله خپرو. دا یوه کلتوري او فرهنګي خبرونه ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی، او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي، او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي.
Our approach is this, that the best if not only solution for it is
Marcus Perwise mok tarika da da che siyasi muwafaqa ka da hali wazine lar na da hadi akal tar tulu khalar da da yi muwafaqi tarha par mez rata prata da mogi pa dikat si uru mog lakhpul mutahidan wa congress aw nur sar sala ka wa za fikr kum che soli tabai chance war kal shi Marcus per wana wal che da tashaddud da kamawlo paala shwe tafahum ba tsu waqt amali ki yu khuda france khabari agency da taliban yu charwa ki wali che da jume la wrazi ba amali kawi da afghanistan wal smashar da char شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي، په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی. د شاهین 209 قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوی. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوی دی چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. دارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون وویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د نوی چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ټرمپ نه، بلکې هدف دا دی چې راتلونکي کې د امریکا لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
If we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاینی وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پریکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پریکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. دا د پریکړه لیک د تصویب لپاره ته جمهور غوښتونکو سناتورانو ډیموکراټانو سره لاس یو کړ، او پریکړه لیک د 55 څخه په 50 مثبتو رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې یې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوې دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومیږي او د ټانک ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران سخت مزایل موندل شوي چې لمځکې هوا ته ویشتل کېږي. په بیان کې راغلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړې لیک تیری دی چې پر حوثي شیعه وسلوالیو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شټاین مایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په درسې دنخار کې د بمبار د 50 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په درسې دن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په درسې دن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراتیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري خبرونه مو واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې خو په سر کې څو رپورټونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره د ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي او هیله لري چې د سولې موافقې ته به لار خلاصه کړي. په اړه یې نور تفصیل له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه به په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاری وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته رسیدو مخکې تشدد په بیساري ډول کم شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبرې کړې دي. مارک اسپر وویل The United States and the Taliban have negotiated a proposal. د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وه. زه دلته راغلم چې په دې اړه خپل متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لنجې حل یوازې د یو سیاسي توافق لمخ کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 12,500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم و. خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تفسیرې ډډه وکړه خو ویل چې شای په یوه اونۍ کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبري پیل شي.
از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیات آمده.
دی وی تاسو د قطر مذاکره تعقیب وی د تیر وکال رئیس ډیر بدون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو حقوقو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو 12 کې موږ ترلاسه کړی او ټینګ ساتلی دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د وو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه د وسره مطرح شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایا کله مو اوریدلی چې په مړو د نڅاګانې وشي او یاد ورته سازونه وغږول شي؟ وسنا خو په قدیمی نورستان کې هم داسې کېدل. روح الله انوری د سیمې له اوسیدونکو سره د دې پخانی دود پاړه چې اوس ختم شوی غږېدلې او دا رپورټ راستولې. ورپسې د ازادي رادیو مجله خبرې کې
دال نن څخه یو سل پنځه کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیز نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومی مشراو د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته د هغوی د مالدارۍ، شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وې، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مرسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د دریش کونه ریوی افتی پوری با
خاغل وحدت وای د مړي کورنۍ اړ وچی د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي او کلیوالو ته ورکړي. دی وای کله بچی په کلی کې د مړي ایښودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غږول، شیرونه ویل او نڅا شاملو، جنازه به معلوم ځای ته ورسوله.
د ده دپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د ده جسد به په هغه صندوق کې کېښود، او د یو جګې تیګې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی و. البته سر به بند و، د پاسه په غټې تیګې ایښودل کېدلې چې کوم حیوان یا مرغان جسد ته ضرر ونه رسوي. تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښي و تر څو چې دا وخت یې خلاصه شي، او اړوکې به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خښ کړ کومې تیګې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې یو سلو پنځه ویشت کاله وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډېرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر خښول، بلکې د سیمې د ډېر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یو لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاوند کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا هم اسلام نه دی منلې، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي، هماغسې لکه څنګه چې د نورستان اوسیدونکو کلونه پخوا کول. د ختیز نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وایي دوی چې کوچنیانو په خپله سیمه کې دغه صندوقونه لیدلي دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو تقریبا نول دوسي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خواته هلته یو پخوانی قبرستان، نو هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوقه هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو. هلته د سپینجرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه ګدل چنی دي. مونږ ټوله دوه خپلو سترګو یو دوه درې هغه وخت لیدلی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل پخوا ډیرو ځایونو کې دغه ډول صندوقونه موجود و خو اوس یې درک نه لګیږي.
نو د هغې لپاره به یې دغه کېښوستي او دغه طریقه به د تدفین اوس هم ترسره کوو. هغه ساحته اوس هم هغه نوم ښول کېږي خو ولې دغه ماته نه دی ترسره شوي.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې